द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي قدر منوریدونکو او خره غلاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سه‌شنبه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو
پاکستان او افغانستان وای دو اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافق شوی او د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي افغان چارواکو په کابل کې د پاکستانی سفارت د امنیت ډاډ ورکړی
اور یہ تا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ
دغه اعتماد بحالی لپارا پنځش پښ وړاندیزونه مخې ته راغلو چې پر دې د نور کار ورسته به پر راتلونکو ورځو کې د دوارخېزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سیم
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د وفاق نه د برق په اړوند خالص منافع د صوبې حق لپاره اواز پورته کوو ښاغلی پرویز خټک دیوه رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې د برق خالص منافع سره به د ګیز د منافع ستونزه هم راپورته کی
اس کے تقریباً 57 ارب روپے ہمارے مارکف کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایریئرز 44 ارب روپے کے ایریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں
او د امریکا د دفاع وزارت ویلي شام کې د داعش په ضد منځلارو ته به وسله ورکوي او راپورونه وایي ختیځ عراق کې د کردانو په مرکزونو د ترکیې په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دو اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې نن د سه شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستانی سفارت او سفارتي عملې د امنیت لپاره اړونده ګامونه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د برق ادارې نیپرا سره د صوبې نیټ هایډل پروفیت یعنی د خالص منافع په معامله د یو پلاوي مشري کوي ښاغلی پرویز خټک ویلي نیټ هایډل د صوبې د آمدن مهمه برخه ده او دا چې مرکزي حکومت سره د کلونو د خبرو اترو برسیره هم دغه حق دوی ته نه دی ورکړل شوی
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یوه بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی نن د سه شنبه په ورځ یوه خبري غونډه ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره او نه هم استخباراتي معلومات ورته رسېدلي دي خو هغه ادعا وکړه چې روان کال د جولای په 13 نیټه د اواران په سیمه کې د عملیاتو په مهال الله نظر وژل سوی خو د بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل اف لخوا د حکومتي اداګانو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي نور تفصیل د همي سمسور په دې رپورت کې
دغه اعلان د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوختي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وکړی
غیر مصدقه اطلاعات کې مطابق بی ایل اف کا هډ ډاکټر الله نظر هماره ایک اپریشن میں مارا گیا ہے میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کی کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس
غیر دقیق د ناتایید معلومات لمخه د بی ایل اف مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ زموش پاملیاتو کی وجل سوی دی غیر دقیق لدی سواب ورته ویم د ژوندۍ هیڅ ډول ثبوت زموش لاس ته ناراضی له هغه ورسته چې ملیشه کوو په اواران کې عملیات کړی دی له هغه ورسته د بشری پټو شبکو د ژوند پهاړه هیڅ ډول شهادت موږ نه دی ترلاسه کړی دی په اواران کې وژل سوی دی سرپراز بوکچی وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت د دالبندین په سیمه کې هم عملیات وکړل چې د اړیکو لپاره یې پرانیستل سوی مواصلاتي نظام تباه کړی د ده په خبره چې اوه وسلوال کسان هم ونیول سو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده
د یوې وسلوالې ډلې مجلسي عسکري یو ویان مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوج او د دوی د وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور پاکستاني پوجیان وژل سوي او زیاتوي چې نښته کې د دوی یو کمانډان هم وژل سوی او یو بل ژوبل دی خو پوج او آزادو خبري سرچینو تر دې اوس مهاله د دې ادعاګانو پخلی نه دی کړی
نن د سپتمبر 8 نیټه د لیک لوست او تعلیم نړیواله ورځ په نړۍ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پاکستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې د نفوس لحاظه 180 میلیونه نفوس لري، خو یونسکو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان تعلیمي شرح په نړۍ کې په 168مه درجه کې دی. د یوې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم د ډی ورجې خبریال ته ویلي چې پاکستان نړیوالو سره دا وعده کړې وه چې تعلیم سطح به 80% ته اوچتوي، خو داسې ښکاري چې دوی خپل په وعده کې نه دي بریالی شوي. مدثر شاه په دې رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي پاکستان بیا د تعلیم په لحاظ دنیا کې په 168 نمبر ولاړ دی، او د یوې نادولتي ادارې بلیو وین ځایي مشر قمر نسیم ډیوه راډیو ته وایي پاکستان چې نړیوالو سره کم لوس کړو چې د تعلیم شرح به 80% ته رسی دی کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی.
دا شمار دا وایي چې په پاکستان کې لیټرسي ریټ چې کم دی 46% په ټول پاکستان کې دی، چې په دې کې 58% سړي دي او 26% خو چې کم دینه هغه تعلیم یافته دي. چې کم ملینیم ډیولپمنټ ګول او چې کم هزار وی ترقیاتي هدف ورکړل شوی پاکستان ته ملینیم ډیولپمنټ ګول، چې د موږ وایو په 2015 پورې پاکستان ته ټارګټ دا چې دا به 88% چې کم دینو د تعلیم د شرح چې دا به رسېنو، په دې کې پاکستان چې کم دینو مکمل تور باندې ناکامه شوی.
زیاتوی پنجاب د تعلیم په حواله د پاکستان تر ټولو غوره صوبه ده، چرته چې شپږ 50% خلک خوانده دي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح 50% ده، خو فاټا کې 14% لکان او صرف 10% جنکی د تعلیم په کالی خایسته دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د برتانیا د دفاع وزیر نن د سه‌شنبې په ورځ ویلي که چیرې د ترهګرو لخوا د برتانوي ګټو په ضد د بریدونو مخنیوی کیدای سي، نو د دوی پوج به په شام کې د وسلوالو په خلاف په نورو هوایي بریدونو غور وکړي. مایکل فالن دا خبرې بی بی سي راډیو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي و د برتانیا شاهي هوایي ځواک د داعش درې وسلوال وژلي چې پکې دوه برتانویان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د اګست په 28مه نیټه یو ډرون برید کې وژل شوي. دا د برتانوي قواو لخوا د خپل لومړی برید و، او د دفاع وزیر ویلي چې د ترهګرو منصوبو د ناکامه کولو لپاره داسې اقدام به بیا هم کوي.
د ترکی جنگی الوتکې د کوردی وسلوالو په نخه کولو لپاره نورې بمباری کړي. اخوا د ترکی مشرقي علاقه کې په یو بس بمی چاودنې کې لږ تر لږه 11 تنه د پولیسو غړي وژل شوي دي. د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې د دوی 30 تنه هم ډېر شمېر جنگی الوتکې تر 6 ساعتو پورې بمباری عملیات کړی دی، او حکومتي رسنۍ وایي چې په دې هوایي بمباری کې د 30 تنو زیات تړل شوي وسلوال وژل شوي. د پی کې کې وسلوالو لخوا د 14 ترکی پوځیانو د وژلو وروسته شروع شوي بمباری په دویمه شپه هم جریان درلودله. د جولای میاشت کې د 2 کلونو د جذبندۍ ختمېدو را په دې خوا د یکشنبې ورځ د ټولو زیاته خونړۍ ورځ ګڼل کیږي.
د امریکا د پارلمان غړي د یوې میاشتې له رخصتۍ وروسته نن د سه‌شنبې په ورځ کانګرس کې په داسې وخت راغونډېږي چې ایران سره د اټومي لوزنامې د جاش اخیستو عمل اخري پړاو ته رسېدلی. کانګرس د سپتمبر تر 18مې نیټې پورې وخت لري چې ایران سره ترسره سوي تړون منظوري ورکړي یا یې رد کړي.
شمالی او جنوبی کوریا دې ته چمتو شوی دی چې یو ځل بیا هغه کورنۍ چې د 20 کلونو راهیسې په کوریایي جنګ کې سره بیل شوي وه بیرته یو ځای شي. د جنوبي کوریا د یو ځای کیدنې وزارت د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې د یو ځای کیدنې ورځې به د اکتوبر د میاشتې 16مې نېټې نه تر 26مې نېټې پورې وي، او دا به د شمالي کوریا په ښایسته نور ختیځه ښار کې کیږي. د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ هم د دې لوزنامې پخلی کړې.
په میامار کې مخالفه مشر آنګ سان سو چی ژغ کړی چې د نومبر په میاشت کې کېدونکي عمومي ټاکنو دې سخته نړیواله څارنه وسی. هلته د لسیزو رئیس د پوجي واکمنۍ وروسته د لومړۍ ټاکنې دي. پوجي واکمنۍ کال 2011 کې پای ته ورسېده. د سه شنبې پر ورځ فیسبوک باندې د نېشنل لیګ فار ډیموکراسي ګوند په پاڼه آنګ سان سو چی خپل ویډیو کې ویلي دا د لسیزو وروسته ټاکنې دي، او د دوی وګړي د رښتینی بدلون لپاره موقع پیدا کړي، او ټول نړۍ د دې په وینا په دې پوهیږي چې دا څومره مهمه ټاکنې دي او باید په صفه او بې پلا و ډول ترسره شي.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
دا دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي استل کې څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغانستان صدر اشرف غنی په ورستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه شوی. نن د سیشن بی پروز مطبوعاتو سره د خبرو په محل سرتاج عزیز ویلي افغان حکومت دا ډاډ هم ورکړی چې کابل کې به د پاکستانی سفارت او سفارتي عملی د امنیت لپاره اړونده ګامونه اخلي. نور حال له اسلام آباد څخه د جیو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرې کې د کامی سلامتی او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د دې د وسانی کابل په سفر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد پر بحالی اتفاق سوی دی.
اس کے لیے پانچ چھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ تھا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ وہ فارملی سائن کیا جائے آنے والے دنوں میں.
دغه اعتماد د بحالی لپاره پنځش پښ وړاندیزونه مخې ته راغلو او دا خبره تیسوه چې پر دې د نور کار وروسته به په راتلونکي ورځو کې د دوه اړخیزه اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سي چې بیا دغه سي پېښې مخې ته رانسي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان سره د اقتصادي اړیکو په اړه هم خبرې سوي دي چې له وجې د نومبر په لومړۍ ونې کې به د افغانستان د خزانې وزیر د پاکستان سفر کوي. سرتاج عزیز که څه هم د افغانستان لاړه خه د غوښتنو په اړه څه خبرې ونه کړې خو تېره ورځ د افغان صدارتي ماڼۍ یو بیان په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان څخه د حقاني شبکې په شمول د نورو تندرو ډلو په ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې کېدونکي بریدونو کې کاکړ طالبان په پاکستان کې پر ځای نه لري خو د پاکستان لاړخه د دوی په ضد څه قسمه کاروایي نه ده سوې. هم د دې له وجې په تېره میاشت کې پاکستان ته کېدونکي د افغانستان د خزانې وزیر خپل سفر هم ودرولی وو او په کابل کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته مظاهرې هم سوي وې خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کوي. د هند په اړه د یو پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز سیوسل بیا وویل چې هیڅوک هم په پاکستان کې دننه د حملې جرأت نشي کولی او که چېرې داسې سوچ هم وکړو نو سخت جواب به ورکړی سي. په تېرو ورځو کې د پاکستان او د هند د قومي سلامتۍ د سلاکارو د لیدنې د ودرېدو په اړه سرتاج عزیز وویل چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان مخالف ایجنډې سره په ټاکنو کې برخه اخیستې وه او اوس خپل د شرطونو تر مخه خبرې کول غواړي چې پاکستان یې نشي قبلوي. د قومي سلامتۍ د سلاکارو دغه خبرې تیره میاشت په نوي دلی کې کېدونکې وې چې د پاکستاني مشرانو سره د حریت مشرانو د لیدنې د پرېکړې له وجې ودرول سولې. د سلاکارو په کچه کېدونکې په دغه خبرو کې پر ایل او سی او ورکینګ باونډري کېدونکې د ډزو په اړه هم خبرې کېدونکې وې. خو د سرتاج عزیز وینا ده چې د پاکستان د رینجرز او د هند د بارډر سیکورټي فورسز ترمنځ سبا له کېدونکې لیدنه کې به پر دغه معاملو خبرې وکړې سي چې په اړه د هیله څرګنده کړه چې په تاوتریخوالي کې کمی راوستو کې به مرستیال ثابت سي.
مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بہتری لانے میں مدد ملے گی.
ترینجس شپارس خاری زرڈالا تدہ خبر لپارا تسبا سخا تنیوی ڈیلی تریو رزنی سفر کبھی. رابیہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو اوسم د اسلام آباد څخه یو بل رپورټ ورور ته تاسو پام راګرځو چې پرون د دوشنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکو د دینی مدرسو د علماو او ورسره د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې په دې خبره زور ورکړی وو چې د دینی مدرسو په نصاب یا تعلیمي نظام کې به اصلاحات کوي. هم په عین حال کې له غونډې وروسته د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې د هغه خلکو په ضد به اقدامات کوي چې و بل ته کافر وایي. زموږ خبریال ارشد حسین په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې آیا د پاکستان حکومت به څومره توان ولري چې د دارنګ خلکو په ضد اقدام وکړي یا بیا د دینی مدرسو نصاب یا نظام بدل کړي. دا ټول حال هم په دې رپورټ کې.
پاکستان کې د حکومتي چارواکو تر مخه خوښه درې زره رجسترډ دینی مدرسې وجود لري. خو آزاد مطبوعات وایي چې د ملک دننه د رجسټرډ او غیر رجسټرډ دینی مدرسو شمیره د 1500 نه سیوا ده، او دغه مدرسې د ملک مختلف دینی مکتب فکر نمائندگی کوي. په چا چې په پراخه کچ د بهر ملکونو څخه د فنډونو اغستلو، طالب علمانو ته د مذهب په بنیاد د سخت دریځې تبلیغات ورکولو، او ورسره د مذهب په نامه د ریاست او ولس په ضد د ترهګرۍ کولو تورونه لګي. د ملک دینی مدرسو کې څه قسمه نصاب ښودل کیږي، او آیا د دغه دینی مدرسو څخه فارغ التحصیل طالب علمان بیا د روزګار کمې لارې خپلوي؟ په دې حقله د پېښور یونیورسټۍ د سیرت النبی ډیپارټمنټ مشر ډاکټر قبله یاز ډیور ریډیو ته وایي چې د دینی مدرسو نصاب 8 کاله دورانیه لري، او دې کې مختلف مضامین لکه فقه، اصول فقه، د عربی ګرامر لکه صرف و نحو، او ورسره نور مهم علوم لکه منطق، بلاغت و معنا، او په اعلی درجه کې احادیث او تفسیر شامل دي. خو مهم سوال دا دی چې د ملک د دینی مدرسو څخه فارغیدونکي طالب علمان د روزګار لپاره کمې لارې لټوي، او په دغه مدرسو د ترهګرۍ او سخت دریځې تورونه ولې لګي؟ نو په دې حقله ښاغلی قبله یاز خان څه داسې وایي؟
ډیر اهم سوال دی. عموما خو دوی زمونږ د جوماتونو اهتمام والی، او چې که چېرته د دینی مدرسې دي په دې کې دوی ټیچنګ شروع کی لکه درس و تدریس، او اوس زمونږ هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی HEC، هغوی د دوی ډیګری چې کوم عالی سند دی شهادت العالمیه ورته وایي، آیا د ایم اے اسلامیات و عربی برابر قرار کړی دی. نو دوی ته په یونیورسٹیو کې او په کالجونو کې د اسلامیاتو د عربی لیکچررشپ هم ملاو، خو ډیر زیات د دوی کار چې کوم دی ځکه صرف دینی مدرسو کې هم ځای ضروری نه دی چې دستیاب وي. جمعتونه هم اوس تقریبا مکمل علما په کشته خطبه شته، نو دوی نوې مدرسې جوړې کی، نوې جمعتونه جوړ په دینی مدرسو کې. او زمونږ په ګډ ملک کې چې کومه بیانیا دا نیریټیو کې تر سو پورې هغه نیریټیو یو نوې نیریټیو متبادل نیریټیو دوی ته نه خودلې شوی، او دا موجوده نیریټیو نه چیلنج شوی. دومره دوی چې دا کوم موجوده سوچ ته دا سوچ نشي بدلې دی. نو کچرته قومي مشاورت وشي، او مونږ دا وښیو چې زمونږ بیانیا د امن او د ترقۍ په اساس پکار دی، د جنگ او د سختګرۍ په اساس نه دی پکار، نو بیا به د بهترې سره امکانات پیدا شي.
هسې خو د ملک مختلف مکتب فکر په دینی مدرسو د بهر ملکونو څخه د فنډنګ اغستلو، او بیا د هغه ملکونو د مفادو په رڼا کې د هغوی ایجنډې ته د دوام ورکولو تورونه لګي. د دغه فنډنګ سرچینې څه دي او دا څنګه کیږي؟ په دې حقله نامتو صحافي او دفاعي څېړنکار ښاغلی امتیاز ګل وایي چې دې مدرسو ته زیاتره فنډنګ د خلیجي ملکونو او ایران څخه کیږي، او د دې ترسیل لاس په لاس کیږي، او زیاتوي چې د دینی مدرسو د فنډنګ تړلو خبره د ټولې شخړې یو اړخ دی.
اصل مسله د هغې د نصاب پورې تړلې ده، د هغې د نظریاتو پورې تړلې ده، او هغې باره کې تر اوسه پورې داسې جامع اقدامات سر نه شوي نه دي. د نیشنل ایکشن پلان کې دی وعده ډېره کړې وه چې مونږ د مدارسو اصلاحات به کوو، د هغې رجسټریشن به کوو، خو تر اوسه پورې نه د رجسټریشن معاملات سر ته رسېدلي دي، او نه هغه د هغې د نصاب خبره شوی ده. هغه باندې
حکومتي چارواکي او ناقدین دا تورونه هم لګوي چې د پاکستان دینی مدرسو ته مالی مرستې د سعودي عرب په شمول د بیلابیل خلیجی ملکونو او ایران څخه راځي، او ناقدین دا دریځ هم لري چې تر څو د مدرسو د اندراج سره سره د هغوی د فنډنګ لارې معلومې کړې شوې او د هغې طریقې کار شفاف نه وي جوړ کړی شوی، نو په ملک کې د سخت دریځو او ترهګرو د خورې شوې مفکورې مقابله کول گران دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدون کو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه پنهغه اوري د خیبر پختونخوا حکومت او نورو سیاسي ګوندونو د نپرا غونډه کې د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اوبو او برق خالص منافع ورکړي. ویل کېږي چې خیبر پختونخوا کې هر کال د هایډل نه 6000 میگا واټ نه هم زیات برق تولیدیږي او د ټول ولایت صوبې خرڅ صرف 2400 میگا واټ دی. نو راځئ چې واورو پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې نور څه تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او مخالف سیاسي ګوندونو د وفاق نه د صوبې د اوبو او د بجلی خالص منافع شر زیاتولو او د صوبې په مرکز باندې د دغه منافع په مت کې پوره رقم جاری کولو غوښتنه کړې ده. دا مطالبات د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نن اسلام آباد کې د نپرا یا د بجلی د قیمتونو د ټاکنې اداره کې د وابډې لخوا د بجلی قیمتونو کې د اضافې لپاره دایر شوی درخواست اوریدنې په موقعه کړې دي. په دې موقعه د اعلی وزیر سره صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر مولانا عطا الرحمن او د پیپلز پارټي او د کامی وطن پارټي په صوبایي اسمبلی کې غړي هم موجود وو. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی نپرا کې شوې غونډه کې د وابډې لخوا د اوبو نه جوړېدونکي بجلی په قیمتونو کې د یو یونټ په سر یو روپۍ لس پیسې اضافه کولو حمایت کوي. خو ورسره دوی نن په دغه غونډه کې په دې ترس کې صوبې ته ملاوېدونکي حصه کې د زیاتوالي او د بجلی د منافع په مت کې د صوبې په مرکز باندې د پاتې رقوماتو زر تر زر جاري کولو مطالبات هم کړي دي.
مارک اپ جو انہوں نے پہلے پیسے دیے تھے اس کے تقریباً 57 روپے ہمارے مارک اپ کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے اریئرز 44 روپے کے اریئرز بقایہ جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں.
دی وای چې مرکزی حکومت د اوبو د بجلی خالص منافع په مت کې د صوبې حصه د 6.3 روپو ته رسولو باندې رضامندي ښکاره کړې وه او مرکز خیبر پختونخوا ته د هایډل بجلی منافع په مت کې د صوبې 4.5 روپو بقایا جاتو او دغه بجلی ګټه کې د صوبې 5.5 روپۍ حصه ورکولو هم باور ورکړې وو. خو د 4 میاشتو تیرېدو باوجود دغه لوزونه نه عملي کېږي او موږ نن د نپرا په اجلاس کې دغه مطالبات هم راپورته کړي دي. ډیوه ریډیو چې کله د اعلی وزیر پرویز خټک نه وپوښتل چې د خیبر پختونخوا د مطالباتو منلو په نتیجه کې صوبې ته څه ګټې کېدلی شي نو د خپل جواب صدا سرا
کو. د صوبې مین آمدن چې دی هغه نیٹ د هایډل نه را روان دی او چې هغې باندې دی نو ټیکسز ولګي مونږ هغه رائټس دی هغه مونږ ته نه راکوي اوس هم په دې باندې دا چې کوم چارج پہ لگولے سر چارج چو لگئی اگی وجہ نہ منگتا شیر رہتا کم شی نو پا رنگ رنگ ٹیکسو نہ لگئی اور صبح چکم دیا کہ نہ معروم کہ پا گیس کے دے یو ٹیکس لگولے دے چگی کہ صبح تو شیر نہ ملاوے گی دا ناجائز خبری چکم دی اگے خلاف ہوں گا داخل جد و جہد بل لگے ان شاء اللہ منگ واخل حق دے صبح خامخا صبح تو وصولو.
پدے موقع دا مخالف پیپلز گن پا صوبائی اسمبلی کے غڑے نگت اور اگزے اویل چھ دا مخالف گندون دا اعلی وزیر سر ننے غنڈے تراتک پڑاگا کوی چھ دا صوبے ٹول سیاسی پارٹیانے دا صوبے دا حکونو لپار یو موٹی دی.
زمون پا یعنی پا صوبائی حقوق باندے زمونگا اس سیاست نشتا صوبے دا خلقو دا پارا مونگا با دا گورنمنٹ اما گا سیبا مونگا یعنی داغی سربسات ورکو چی سنگا یو یعنی یو دا کور والا خلق چی دے یو فیملی چی دا اگا دا رونو خویندو پشان دی دا یو اگر سیاست بیل طرف تا دے پاکستان او بیا پروونس چی دے امونگ تا بیل طرف تا دے کر دیر اختلافات شی لیکن اخپل دا پروونس دا خلقو دا پارا حقوق دا پارا مونگا با یو زیبا قدمونا اوچتو او مونگا با اخپل حقوق ہوا.
کار دی وچ نه پر پاکستان کې د بجلی د قیمتونو تعین کوي او د مرکز د صوبو یا د بجلی د کمپنیانو سره د اختلافاتو فیصله هم دغه اداره کوي او په دې اداره کې د هر یو صوبې یو نماینده شامل وي. د نه پر مشر طارق صدوزی په مشرۍ کې نن د نه په ورځ د وابډې د اغه درخواست اوریدنه شوې ده کم کې چې د هایډل بجلی په قیمتونو کې د اضافه خواش شوې ده او تیر ورځ په خبر کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو په غونډه کې فیصله شوې و چې نن نه اوریدنه کې اعلی وزیر د صوبې د اوبو د بجلی د خالص منافع د نوې شرط د تعین معاملې په خپل راپورته کوي. ښکاره دی وی چې خیبر پختونخوا کې د هایډل یا د اوبو نه هر کال د 6000 میگا واټو نه زیات بجلی پیدا کیږي او د صوبې ټول خرچ صرف 2500 میگا واټ دی او د خیبر پختونخوا سیاستمداران او ناقدین دا تور لګوي چې وفاق نه یوازې دوی ته د بجلی ټاکلې شوې مقدار ورکوي بلکې په صوبه باندې د اوبو نه جوړه بجلی هم په ګران نرخ خرڅول شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چې دا سی بیا لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا او تاسو واشنگتن ډی سی نه زمون خبری خبرونه ته غوږیږئ. د ترکی جنگی الوتکې د کوردی وسلوالو په نخه کولو لپاره نوري بمباری کړي. اخوا د ترکی مشرقي علاقې کې په یو بس بمی چاودنې کې لږ تر لږه یو لسنه د پولیسو غړي وژل شوي دي او د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې د دوی څلوېښتو نه هم ډېر شمېر جنګي الوتکې تر شپږو ساعتو پورې بمباري عملیات کړي دي او حکومتي رسنۍ وایي چې په دې هوایي بمباري کې د څلوېښتو نه زیات تړل شوي کردستان ورکرز پارټي وسلوال وژل شوي. د پي کې کې وسلوالو لخوا د شپاړس ترکی پوځیانو د وژلو وروسته شروع شوې بمباری په دویمه شپه هم جریان درلوده. د جولای میاشت کې د دوو کلونو د جزبندۍ ختمېدو را په دې خوا د یکشنبې ورځ د ټولو نه زیاته خونړۍ ورځ ګڼل کېږي. په دې باب زموږ همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی دی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د ترکی ریاستی میډیا وایي چې دغه د پولیسو افسران په هغه وخت وژل شول چې کله دوی سهار وختي خپل کار لپاره د ترکی شرقي پول وړخ ته روان وو او په دغه محل د سړک د غاړې خخ یو بم اوچاوده. د پی کې کې لخوا د برید په داسې محل ترسره شوی چې اخوا د ترکی جټ بمبار جازونو د پی کې کې په ټکانو باندې په ترکی کې دننه او په شمالي عراق کې بمباري هم کړې. په دغه بمباری کې سالویخت جټ جازونو برخه اغستې وه او بیا پی کې کې لخوا هم دا ځوابي پیښه رامیاسته شوه. د ترکیه حکومت وایي چې هغوی لخوا هم د پی کې کې ډلې په ټکانو اولنۍ بمباری په دې وجه ترسره شوې چې کله دوی د ترکیې شپاړلس پوځیان په یو برید کې وژلي وو. پی کې کې کردستان ورکرز پارټي په ترکیه کې کال 1948 راسې وسلواله مبارزه پیل کړې چې خپل واک او اختیار لپاره برخه غواړي. تیره ورځ د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو خپل کام سره لوز وکړو چې پی کې کې یاغیانو ته به چرې هم دا موقع په لاس ور نه کړي چې هغوی دې په سویل شرقي ترکیه کې خپل خود مختار ریاست جوړ کړي. دوویل
او دالار او ترورستردن تمیزلنیجک نه اولرسه اوسون تمیزلنیجک.
د ترکیه وزیر اعظم وویل که سهم مشي دغه تر هغه بعد د خپل غرونو مکمل خلاص کړي. د پی کې کې یاغیانو او د ترکیه حکومت ترمنځ دغه یو ریبیا تازان خطه د هغې رستو پیل شوی چې کله تیر جولای په میاشت کې دواړو ترمنځ د امن او دزبندۍ معاهده ختم شوه. د ترکیې امنیتي ځواکونه دا وخت د کوردو آبادو سیمو کې په پراخه عملیاتو کې بوختي. کرفیو او پوځي علاقې جوړې شوي چې له امله یې د بشري حقوقو مسلو سر راپورته کړی. خو باوجود د حکومت او امنیتي ادارو د هلو ځلو کورد یاغیان په داسې حالاتو کې هم تیزی سره او غټې زیانی حملې کوي چې کله راسې د ترکیې حکومت او پی کې کې ترمنځ جګړه پیل شوې نږدې 200 خلک پکې وژل شوي چې پکې سل پوځیان او پولیس والا هم شامل دي.
دا یو سوساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس اجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کا بوکی کا
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خدر من اوریدونکو یو ځل بیا خراغلس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سیشن بی ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې اته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې یولس نیمې بجې شوې دي زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه شروع کوو
پاکستان او افغانستان وای دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافق شوي او د بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي افغان چارواکو په کابل کې د پاکستاني سفارت د امنیت ډاډ ورکړی
اور یہ تھا ہوا کہ ان پہ مزید کام کرنے کے بعد ایک میمورینڈم آف میوچل ٹرسٹ
دغه اعتماد بحالی لپارا پنځش پش فرندزونه مخې ته راغلو چې پر دې د نور کار ورسته به پراتلونکي ورځو کې د دوارخېته اعتماد تلسنامه لاسلیک کړی سی
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د وفاق نه د برق په اړوند خالص منافع د صوبې حق لپاره आवाज پورته کوي خاغلی پرویز خټک دی ور رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د برق خالص منافع سره به د ګیس د منافع ستونزه هم راپورته کړي
اس کے تقریبا 57 ارب روپے ہمارے مارک اپ کے بنتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایریئرز 44 ارب روپے کے ایریئرز بقایا جات پچھلے رہتے ہیں 44 وہ بھی آلریڈی ہماری میٹنگ میں یہ ایگری کر چکے ہیں
او د امریکا د دفاع وزارت ویلي شام کې د داعش په ضد منځله رتبه وسله ورکوي او راپورونه وایي ختیځ عراق کې د کردانو په مرکزونو د ترکیې په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي
او اوس هم د خبرونو لنډیز
ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان صدر اشرف غنی په وروستي ملاقات کې د دوه اړخیزه باور جوړونې لپاره په اقداماتو موافقه کړې نن د سه شنبه په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په محل نوموړي ویلي افغان حکومت دا ډاډ ورکړی چې کابل کې به د پاکستاني سفارت او سفارتي عملیې د امنیت لپاره اړوند ګامونه اخلي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک د برق ادارې نیپرا سره د صوبې نیټ هایډل پروفیټ د خالص منافع په معامله د یو پلاوی مشر کوي خاغلی پرویز غټک ویلي نیټ هایډل د صوبې د آمدن مهمه برخه ده او دا چې مرکزی حکومت سره د کلونو د خبرو اترو په برسیره هم دغه حق دوی ته نه دی ورکړل شوی
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یو بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی نن د سه شنبه په ورځ یو خبري غونډه ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره ریپورټونه نه دي ورسره او اخوا د یو وسلوالې ډلې مجلس عسکري ویان د مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د فوج او د دوی د وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور پاکستانی فوجیان وژل شوي او زیات نشته کې د دوی یو کمانډان هم وژل شوی او یو بل ژوبل دی خو پوج او آزادو خبري سرچینو تر دې اوس مهاله د دې اداګانو په خلای نه دی کړی
نن د سپتمبر 8 نیټه د لیک لوست او تعلیم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي پاکستان د نړۍ شپږم هېواد د نفوذ لحاظ چې 180 میلیونه نفوذ لري خو یونسکو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان تعلیمي شرح په نړۍ کې په 168 درجه کې ده د یوې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم د ډیو ریډیو خبریال ته ویلي چې پاکستان نړیوالو سره دا وعده کړې وه چې تعلیم سطح به 80% تا اوچتوی خود داسې ښکاری چې دوی خپل وعده کې نه دی بریالي شوی
د امریکا د پارلمان غړي د یوې میاشتې له رخصتۍ وروسته نن د سه شنبه په ورځ کانګرس کې په داسې وخت راغونډېږي چې ایران سره د اټومي لوزنامې د جاچ اخیستلو عمل آخري پړاو ته رسېدلی کانګرس د سپتمبر تر 18 نیټې پورې وخت لري چې ایران سره تر سره سوي تړون منظوري ورکړي یا یې رد کړي
د ترکی جنگی الوتکی د کوردی وسلوالو په نخه کولو لپاره نوري بمباری کړي اخوا د ترکی مشرقي علاقه کې په یو بس بمی چاودنې کې لږ تر لږه یو لستنه د پولیسو غړي وژل شوي دي د ترکی چارواکي وایي د عراق مشرقي سیمه کې دوی د سلویختونه هم ډیر جنگی الوتکی یو شپږ ساعت پورې بمباری عملیات کړي وو
د برېټانیا د دفاع وزیر نن د سه شنبه په ورځ ویلي که چیرې د ترګرو لخوا د برېټانوي ګټو په ضد د بریدونو مخنیوی کیدای سي نو د دوی پوج به په شام کې د وسلوالو په خلاف په نورو هوایي بمبارونو غور وکړي مایکل فالن دا خبرې بی بی سي راډیو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړي چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي وو د برېټانیا شاهي هوایي ځواک د داعش درې وسلوال وژلي چې پکې دوه برېټانویان هم شامل دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته دا مهال وګیس او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو چې مختار خلیل صاحب مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او تاسو به واورئ چې مطبوعاتو کې موږ سره څه راغلي دي.
د پاکستان د فوز وینا ده چې د دوی د جوړ کړي ډرون هوایي جهاز په یو حمله کې د قطبي وزیرستان په شوال کې درې اهم ترهګر وجلی شوي دي. دا د پاکستان د جوړ کړي ډرون رومبه حمله وه. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د پاکستان د خپل جوړ کړي ډرون هوایي جهاز د ترهګرو خلاف د کامیاب استعمال په باب له یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. اسلام آباد نه د واشنگټن پوسټ د خبریال د رالیږلي دې رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان فوج په تیر مارچ کې اعلان کړی و چې دوی خپل جوړ کړي ډرون هوایي جهاز کې لیزر ګایډډ میزایل هم لګولی دی. پاکستان خپل ډرون لا براق نوم ورکړی دی. د امریکې نیو امریکا فاونډیشن نومې یوې ادارې د روان کال په سر کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د اتو نورو ملکونو په ډرون هوایي جهازونو کې د وسلو لګولو شهادتونه رامخته شوي دي. په دې ملکونو کې امریکا، سویلي افریقا، فرانس، نایجیریا، برتانیا، ایران، اسرائیل او چین شامل دي. پاکستان په کال 2014 کې د خپل ډرون جوړولو د پروګرام اعلان کړی وو او دغه وخت نه راپدې خو د پاکستان د ډرون جوړولو پروګرام ډیر ګړندی روان وو. په شروع کې خو د پاکستان فوج د سارنې لپاره د ډرون د استعمالولو بیان ورکړی وو، خو په تیر دسمبر کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حملې وروسته پاکستان خپل خبره بدله کړه. ښکاري داسې چې اوس به پاکستان او امریکا دواړه د پاکستان او د افغانستان په پوله پرتو قبایلي سیمو کې ډرون حملې کوي. خدا نه ده معلومه چې پاکستان او امریکا به د ډرون حملو په لړ کې یو بل سره رابطي ساتي او کنا. امریکې د کال 2004 نه د پاکستان په خوره په القاعده او په نورو اسلامي جنگیالو ډلو په سوونو ډرون حملې کړې دي، خو د پاکستان خلک په دې ډرون حملو خوشاله نه دي. البته د پاکستان د فوج لخوا د ډرون حملو په شروع کېدو اوس خلکو کې د دې مخالفت په کمېدو دی. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتوي چې قبایلي سیمو او خصوصا قطبي وزیرستان کې د پاکستان د فوجي عملیاتو د شروع کېدو را په دې خوا د چارواکو وینا ده چې دوی د پاکستان زیاتره قبایلی سیمې ترهګرو نه پاکې کړي دي. خو داسې ښکاري چې په شوال کې د پاکستان فوج سختې مقابلې سره مخ دی. د پاکستان فوج شوال کې په جولای کې عملیات شروع کړي دي او د اګست ټوله میاشتې په هوایي حملو تکیه لرلې ده. د دې حکمت عملی مقصد د ترهګرو طاقت ختمول یا کمزوری کولو. خو په 3 اگست د پاکستان فوج شوال کې د زمینی کارروایو د جاري پاتې کېدو اعلان کړی دی. رپورټ زیاتوي چې میدان جنگ ته د پاکستان د ډرون هوایي جهازونو پر اکوزورو هندوستان او افغانستان دواړه وارخطا کېدی شي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې د دوی جوړ ډرون تر څومره فاصلې پورې تلی شي، خو ځینې تجزیه نګارانو د پاکستان د ډرون تر 501 میلو پورې د تلو دعوه کړې ده. د پاکستان په ډرون حملو کې د بیګنا خلکو د وجلې کېدو نه د بچ ساتلو لپاره هم څه یقیني حکمت عملي نه ده اعلان شوی. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان ډیرو قبایلو د ګل په ورځ خپلو بیانونو کې د ډرون حملو د مخالفت جاري ساتلو ویناګانې کړې دي، ځکه چې په دې کې بیګنا خلک وجلې کېږي. د قطبي وزیرستان یو سپین روکی ملک غلام خان وزیر وایي ډرون اکثر خپلې نښې خطا کوي او بیګنا خلک وژني. وای وړاندې خو به مونږ د امریکې خلاف چیغې سوری وغلې، اوس د چا خلاف احتجاج وکړو؟
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا ریډیو اورئ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ادعا کړې چې د یوه بیلتون غوښتونکي بلوچ وسله وال سازمان مشر ډاکټر الله نظر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. نن د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته په وینا کې هغه ویلي د ډاکټر الله نظر د وژنې په باب البته کره رپورټونه نه دي ورسره، خو د بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل اف لخوا د حکومتي ادعاګانو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. حمید سمسور باندې نور حال لسی میرا کوي.
چارواکی ادعا کوي چې بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر ډاکټر الله نظر بلوچ په عملیاتو کې وژل شوی دی. دغه اعلان د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال باندې وکړی.
غیر مصدقه اطلاعات کې مطابق بی ایل ایف کا ہیڈ ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک آپریشن میں مارا گیا ہے. میں غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کے کوئی ایویڈنسز ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ایک آپریشن کیے تھے, چند ایک آپریشن فرنٹیئر کور نے کیے تھے, اس کے بعد سے اس کا کوئی ہیومن انٹیلیجنس, کوئی اس طرح کی چیز اس کی زندگی کے کوئی ثبوت نہیں مل رہا.
غیر دقیق د ناتائید معلومات لمخا د بی ایل ایف مشر ڈاکٹر اعلی نظر بلوچ زموږ پاملیات کی وجل سوی دی. غیر دقیق لدی سواب ورته ویایم د ژوندۍ هیڅ ډول ثبوت زموږ لاس ته نه راځي. له هغه وروسته چې ملیشه کوو په اواران کې عملیات کړی دي, له هغه وروسته د بشری پټو شبکو د ژوند پهاړه هیڅ ډول شهادت موږ نه دی ترلاسه کړی. دی په اواران کې وجل سوی دی. سرپراز بوکچی وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت د دالبندین په سیمه کې هم عملیات وکړل چې د اړیکو لپاره یې پرانیستل سوی مواصلاتي نظام تباه کړي. د ده په خبره چې اوه وسلوال کسان هم ونیول سو. له دوی څخه 600 د موبایل سیمونه, زر انټیناوي او یو شمیر وسله هم ترلاسه کړې ده. سرفراز بوکټي تور ولګوي چې دغه شکمن وسلوال د هند, د افغانستان, د ایران او د اروپا سیمونه په بلوچستان کې دوران کاری لپاره کارول, چې اوس له دوی څخه پلټنې روانې دي. په بلوچستان کې د جولای د 13 را په دی خو د حکومت له لوري په وار وار باندې دغه غنګوسی را مخته کوي چې خپلواکي غوښتونکي وسلوال کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ دا واران په عملیاتو کې وجل سوی دی. چیرې چې د ده ورور او د نورو خپلوانو په شمول باندې تر 12 زیات کسان وجل سوي وو. خو د بلوچ لیبریشن فرنټ ویان د دغې خبرې تایید نه کوي. دا حکومت لوري لغوه سوی بلوچ لیبریشن فرنټ د بلوچستان په اواران, پنجګور, واشک, تربت او د گوادر په سیمو کې ډیره فعال ده. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو, پر کامی تاسیساتو, د ودانیو پر شرکتونو او پر حکومت پلوه سیاستوالو او قبایلو مشرانو باندې بریدونه ترسره کوي. خپلواکي غوښتونکي ډاکټر اعلی نظر بلوچ د اواران د مشکې اوسیدونکی دی. دی په بلوچستان کې یوازنی بلوچ وسلوال دی چې نه خو نواب دی او نه سردار, د منځنۍ طبقې سره اړه لري. دی یوازنی بلوچ وسلوال مشر دی چې په بلوچستان کې موجود دی. له هیواد څخه د باندې نه دی تللی. له تیرو لسو کلو څخه دی په وسلواله مبارزه باندې پوخت دی. بلوچ لیبریشن فرنټ تیر کال په مئی کې د درو چینی انجینرانو د تښتولو او دغه ډول پروان کال کې د اپریل پر 12 باندې په گوادر کې د شلو مزدورانو د وژنې مسؤلیت هم په سر اخستی وو. بلوچستان چې په مادني وسایلو باندې ماموره سیمه ده, دلته د سرو زرو, د کویلې, ګازو, سنگ مرمر او د کرومایټ سترې زیرمې موجودیت لري. بلوچ وسلوالې ډلې له مرکزي حکومت څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو, کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او همزو د قبایلي سیمو لوري ته چیرې چې د شمالي وزیرستان د 5 تحصیلونو شاوا, سپینوام, ګړیوم, رزماک او دوسلیکی هلته خلک وایي چې د کڅه هم د دې په سیمه کې عملیات نه دي سوي, خو د دې سیمه ډیره زیاته اغیزمن سوې ده او حکومت له دوی څخه د بې کوره سو خلکو د حیثیت هم نه دی ورکړی. په دې باب عدنان بیټنی سره د سیمې خلکو خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان 5 تحصیلونو شوا, سپینوام, دوسلی, ګړیوم او رزمک د سیمه خلکو د ایډی پی سټیټس انتظامیا لخوا ختم کړی شوی او دوی ته چې په ایډی پی کې کوم مراحت ترلاسه کېده هغه تړل شوی دی. دا تر هغه وروسته چې دغه 5 تحصیلونه پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال پولیټیکل انتظامیا ته بیرته سپارلی. د شمالی وزیرستان ګړیوم تحصیل اوسیدونکی صدر اعظم چې دا وخت په پینډی کې اوسېږي وایي چې دغه مراحت بند کېدو له امیره د دوی په مشکلاتو کې اضافه شوه.
مخکې خدا وګا
ځنه چې رسنم پکې میلې ودلو پیسې میسي خلکو ته راتللې وو څه اشي پکې باندې شوی د کور خرچه وروره خو بس د لس د سیمو زړه ده کنه او بس د مو زړه لس د مو زړه کې هغه کله میلې ویو کله نه میلې ویږي د یو نه ګرځه راخله د بونه راخله د بونه چې کوم د خلک ټیم وسې
که څه هم په دغه پنځه تحصیل نو ښې فوزي عملیات نو تر سره سی خو په زیاته شمیره د دې سیمه خلکو له دې ځای څخه خړې کړې وي او انتظامیه لخوا د ایټا ای ډی پی سټیټس ورکړی شوی وو مرستیال پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر ډی راډیو ته وایي د پدې وجہ ای ډی پی شمارلې سی وو د اوږدې کرفیو او د لارې بندیزونو له عمله هلته ژوند پټه په اوترې دلې وو
دومره موده ولا موږ ځکه فیور ورکولو پریشن او لانګ لانګ کرفیوز وو خلک به تګ راتګ نشو کولی په تکلیف سره سر وو او نور هم داسې مسلې وې کار کاروبار د خلکو افیکټ شو
د تحصیلونو د بیرته د سیمه ایزو خلکو د ستنېدو عمل هم شروع شوی دی او اف ډی ایم تر مخه نږدې 2000 کورنۍ واپس شوي دي. د رزمک سیمې یو تن ملک وزیر ډی راډیو ته وایي چې په سیمه کې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د اوږدې کرفیو له امله د خوړو او د دارو نشتوالي سره مخامخ شوي دي. هغه وایي له بنو سیمې څخه خواړه او څښاک انتظام برابروي او په دې د زیات مصرف ترسره کیږي او حکومت دوی ته په ای ډی پی کې کومې مرستې رسولې غای هم وتړلې. د دې سیمه ایزو خلکو د مشکلاتو حال ډیور رادیو ته چا داسې برسېره کوي.
کاروزګر نشته چې کور باندې نشته دی. ا مشه ته پر کرفي مونږ په بازار نشته چې کاروبار پکښ وکړو او مونږ یې څه نشته. او حالت بس چې بونو نه تیار راځي هغه څه چې 4000 روپۍ هم د بورې راځي هغه خورو بس ورته پر ته یو حالت کورو لګي. چې لږ ځان ستانه حالت چې کوم د ستورو نه ولادي هغه باندې بیمار کار نشي کولای دی. نو دا چې د ډاکټرانو تکلیف دی د لارم تکلیف دی بلار باندې موږ ډېر مشکل باندې کیږي کنه.
کلمو چې اړوان یو ری بیا مرستیال پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر څخه او پوښتل چې آیا د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوی دی. نو ډیور رادیو ته په دې اړوند څه داسې نظر ورکړی
د دې پنځو تحصیلو خلک ڈسپلیس شوی نو آپریشن په وجه باندې نو خو بیا ایون دن دې ته دا ریپی سټیټس ورکړو دی هغه ځای کې دا ریپی ولا وستل اوسټو کې واکسین شروع دا ورو لګیا د سیلر سټیشن فل ریتم ایکسپاند کړي اور دا گورنمنٹ دا بلڈنگ اسوسیشن پریزنس ہوم انشور کی پتہ کا وجہ باندھے دا دی خلق نا اغا دا ایف ڈی ایم اے چکم منتھلی پیکج کنا کیش اور فوڈ آئٹمز اغا ایک سٹاپ کا
یار دی شمالی وزیرستان عملیاتو نار دے لس لکا زائی خلق بے کورا کڑی دی چی پا زیادہ شمیرہ دا پولی پورا غاڑی افغانستان پا شامل پا دی ہیواک چی دننا خپلو خپلوانو کھرایا پا کورنو او کیمپونو کشی پا کڑوالی جوان تیرا ولو مجبور دی. ادنان بیٹنائی وائس اف امریکہ ڈیورا ڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
قدر من اوریدون کو تاسو د وایس اف امریکا دی ورجو ته غواګیز د خیبر پختونخوا اسمبلی نن په یو خلاص سره منظور شوی قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو د بې کوره شوي خلکو بیرته ستنېدلو لپاره سملاسي اقدامات وکړي. دغه قرارداد د جمعیت علما او اسلام مفتی جانان وړاندې کړی وو چې ټولو نورو ګوندونو هم منظور کړی دی. په دې باب حمیدالله نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بېلابېلو قبایلي جنسونو بې کوره خلک دي زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دغه متفقه قرارداد د جمعیت علما اسلام مفتي سي جانان راوړلې وو چې پکې په بېلابېلو کیمپونو کې د کډوالو د کډاونو ذکر شوی وو.
اپنے علاقوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کریں. آپریشن میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا معاوضہ دیا جائے.
مفتی سید جانان اویل خاص کر له د هنګو کورمه جنسه کډوال د تیر شپږو کال راسه بے کوره دي خو تر اوسه د دوی د واپسې په اړه سن ویل کیږي.
جناب سپیکر صاحب دا هغه کوم کنه د سمو ګورو دا تقریبا یو شپږو کلونو نه دا هنګو کې دا ورځي جنسه او د کورمه جنسه مور متاسیل
صرف خود پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل د توکسره په کیم کې دا وخت زر بے کوره کورنۍ دي او په دوی کې د اوه سوه کورنو د ستمبر د یو دېرشم تاریخه پورې د ستنېدو تمه ده. بلخوا صوبائی اسمبلی ته وویل شو چې دا وخت د صوبې دویش لوی واړه زندانونه د قیدیانو نه ډک دي. په دې کې څلور مرکزي جیلونه، لز ضلعي جیلونه او اته واړه جیلونه دي چې پکې اته زره یو نوي قیدیان ساتل کېدی شي، خو دا وخت په دې کې 9,433 کسان په بېلابېلو جرمونو کې قید دي. د پېښور په سنټرل جیل کې د قیدیانو گنجائش 850 دی، خو پکې 2,228 قیدیان دي. د ثوابې په زندان کې 70 کسان ساتل کېدی شي، خو دا وخت پکې 1,415 قیدیان دي. دغه شان د هری پور، سوات، تیمرګری او لکی مروت جیلونه هم د حد نه زیات قیدیان لري. حمید الله وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نن د سپتمبر 8 نیټه د تعلیم او لیک لوست نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پاکستان کې د نړۍ شپږم هیواد د نفوذ لحاظه چې 1.3 میلیونه نفوذ لري، خو یونسکو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې پاکستان تعلیمي شرح په نړۍ کې په 116مه درجه کې دی. د یوې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم د ډیوه ریډیو خبریال ته یې ویلي چې پاکستان نړیوالو سره دا وعده کړې وه چې تعلیم سطح به 80% ته اوچتوي، خو داسې ښکاري چې دوی خپل په وعده کې نه دي بریالي شوي. مدثر شاپې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خواندګۍ یا لیک لوست نړیواله ورځ 8 ستمبر په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ د 118 میلیونو نفوسو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، خو د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي پاکستان بیا د تعلیم په لحاظ دنیا کې په 116 نمبر ولاړ دی. او د یوې نادولتي ادارې بلیو وین ځایي مشر قمر نسیم ډیوا راډیو ته وایي پاکستان چې نړیوالو سره کم لوس کړو چې د تعلیم شرح به 80% ته رسی دی کې په مکمله توګه ناکامه
پاکستان
پنجاب د تعلیم په حواله د پاکستان تر ټولو غوره صوبه ده، چرته چې 55% خلک خوانده دي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح 50% ده، خو فاټا کې 43% الکان او صرف 10% جنکۍ د تعلیم په کالي خایسته دي. او د باچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن ډایریکټر ډاکټر خادم حسین وای پختونخوا کې 1.5 لک ماشومان د سکول نه بهر دي.
خیبر پختونخوا کې تقریبا د سکول ته د تلونکي د عمر ماشومان 1.5 لک ماشومان د سکول نه بهر دي. او دې لپاره چې کوم فوري طور سکولونه پکاري تقریبا 1000 سکولونه پکار دي. دې سره سره چې کوم ماشومان سکول ته دي، د هغې د خواندګۍ چې 3 کال کوم حساب کتاب لګولی شوی و، نو هغه داسې وایي چې کوم دی 15 ماشومان دي، هغه د دریم جماعت د اردو او انګریزي او پښتو او حساب ویلو کی او د هغې په انډرسټینډ کولو کې یا پوهېدو کې ورته مسله پیښېږي.
بلخوا فاټا او پښتونخوا کې 13-12 کالو کې د تعلیم څانګې ته زیات زیان رسېدلی دی، او صرف پښتونخوا کې د 0 څخه زیات سکولونه وسلوالو یا خو مکمل او یا په جزوي توګه تباه کړي دي. دغه رستر 1.5 پورې سکولونه د 2010 سیلاب کې تباه شوي وو. او 13 کال په 14 دسمبر آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو لویه خونړۍ پېښه وه. بلخوا ناقدان په دې هم اعتراض کوي چې پاکستان د تعلیم بودیجه صرف 2% یا لږ زیات ټاکی، خو دا کم نه کم 40% پکار ده. هر څوک د پاکستان اساسي قانون 25 الف ریاست په دې پابند کړی دی چې د 15-16 کالو پورې هر ماشوم ته به حکومت ویړیا او معیاري تعلیم ورکوي او دا به لازمی وي. خو په دغه قانون د عمل لپاره تر اوسه پورې نوره قانون سازی نه ده شوې او هر حکومت په دغه قانون سترګې پټایي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
Thank you.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، یو ربیا زو د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې په سیلاني سیمه زیارت کې میله شروع شوې ده او بیلابیلې دستوري روانې دي. د زمیندارو یا کروندګرو د معلوماتو لپاره هم یو نندارتون دی چې حالی نعمت الله سره دی په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان ایالت د سیلګری په لوی مرکز زیارت کې د جشن زیارت په نامه یو میله شروع ده چې د نورو لوبو ترڅنګ دلته د سیمې د زمینداران لپاره یو لوی صنعتي او زرعي نمایش د حکومت بلوچستان لخوا لګول شوی دی. په دغه نمایش کې د مختلفو حکومتي ادارو لخوا مرکزونه خلاص کړل شوي دي چې پکې د زیارت په مختلفو موسمونو کې قدرتي د ښکلا عکسونه، طبي مرستې ورکولو په وخت پکا راوستونکي اوزار او د زمیندارانو د اسانتیاو د پاره مفت مشورې ورکوونکي زری مرکزونه خلاص کړل شوی دي چې دغه زری نمایش د کتلو د پاره د زمیندارانو سره سره عام خلکو او کوچنی بچانو لوی تعداد دراغلی وو.
څنګه چې په د زیارت کې تاسو وینئ د فیسټوال د دی اف تیغه په دغه کې خلک په څه شوق را روان ایسا اخی، نو دغه صدا ظاهر ده چې د زیارت اهمیت د سیمې اهمیت دا بل زیات سي او په خلکو کې خوشحالي راځي. خلک دا وخت خوشحالي غواړي، د دوی دا خواهش دی چې په ملک کې امن راشي، خوشحالي راشي. دغه د لپاره دا ضروري
دی ګورنمنت له دې اقدام سره چې دوی په زیارت کې دغه شایسته پروګرام یې شیدي د ځوانانو لپاره د ګرد د بلوچستان مختلفو سیمو څخه دلته خلک راغلي دي. مختلف اکټیویټیانی کې د شالون لګیدل دي، مختلف گیمز کا جمناسټیک دي، فوټبال کرکټ دي، ټورنمنټونه دي، موسیقي پروګرامونه دي. دا د ځوانانو لپاره د علاقې لپاره ډیره ښه خبره ده.
په دغه زری نمایش کې د زیارت مشهور مڼې یا سیب، تور کلو او شین کلو نوې قسم هم ایښول شوی وو چې د یو زری مایر امین الله لخلی د دغه پیوان د امریکې څخه راوړل شوی دی.
موږ یو دایو سیب دی کنه په 17 مینه بعد د خپل پروډکټ ورکړي، یعنی اوه سو درختې په یوې کړ کې راتللی که یو کریټو کې هم 700 کریټ سیب دی د کال درکې، یعنی غریبان دا شمه ده. دغه ځخه زموږ مقصد دا دی چې زمیداران د جدید ټکنالوژي څخه روشناسي په دغه خبره باندې خبر شي، چې موږ پر لږ ځکه باندې په لږ آمدن باندې په لږ روبو باندې څنګه شزرات وکړو.
د جشن زیارت په سلسله کې د موسیقي شپه هم وسوه. د بلوچستان ایالت سره سره د خیبر پښتونخوا څخه راغلي او نرمندانو هم په زړه پورې غزلي، ترانې او کاکړۍ ټپې وړاندې کې چې کتونکو پر دغه غزلو باندې په زړه پورې اتڼونه هم وکړل.
د بلوچستان په دغه سیلګری په حواله مشهور مقام زیارت کې دغه وخت کم دغه جشن زیارت شروع دی. په لوبي کې کم خلک ګډون کوي یا کم دغه لوبي کتونکو د پاره کم سیلګر ته دا وخت راغلي دي، د دې څخه دغه معلومیږي چې د بلوچستان ایالت کم خلک سدي هغه به د منی نه خوشي، هغه امن غواړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، زیارت.
د دیوا ریډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا حکومت نظر سرګندوي.
ذوالکفل بنهیر د ملایشیا د کمپولین ترهګر تنظیم مشر دی او نن سبا په دې حیثیت کې مفرور دی. د ملایشیا استوګن دی او عمر وصل ویخت کال دی. د ذوالکفل عبدالهیر موسی، عبدالهیر موسی او د مروان په نومونو هم یادیږي. د کال 2003 نه دی په فلپین کې ډیره دی. خیال دی چې دی دغلته د ابو سیاف د ټولي کسانو لا د بمونو جوړولو تربیت ورکوي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د ده د در درک خودلو په سر د 5 ملیونو ډالرو انعام ایښودی شوی دی. امریکا ضمانت ورکوي چې ټول ادباري معلومات به پوره پوره چڼولی شي او مخبران به پټ ساتلی شي. که اجت پیښ شو نو مخبران د حفاظت په خاطر بل خوا هم بوتلې کېدی شي. که چاته د دې کس په باب لسه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانی یا کونسل خانی سره د رابطه وکي او یا دې د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا دې د rfj@state.gov په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.